درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته موزه اسمت څاروان هر کله کوم سات څلور بجې شوه د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د افغانستان حکومت وایي ژر به د سولي خبرې پیل شي په دې او نور موضوعاتو تفصیل په دې خبر خبرونه کې لرو خو لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې فرشته جلال زئی وړاندې کوي
قام کریده مهم خبرونو سرټکوته د امریکا د پوز مرکزی قومندانۍ مشر ویلی طالبانو تر اوسه هغه شرایط نه دي پوره کړی چې امریکا سره د دې ډلې د شوی موافقه له مخې افغانستان د ټولو ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي. د افغانستان د جمهور رئیس ویاندوای په کابل کې د پاکستان پلاوی له شنیت سره راڅرګند شوی دی. او په نړیوالو خبرونو کې واوري چې د یورو ګروپ غړي هیوادونه به نن د کرونا ویروس له کبله پر اروپایي هیوادونو درغلي او بعد اقتصادي اغیز په اړه مفصلي خبري وکړي. د امریکا د پوز د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال فرانک مکنزی ویلی طالبانو تر اوسه هغه شرایط نه دي پوره کړي چې له امریکا سره د دې ډلې د شوی موافقې له مخې له افغانستانه د ټولو ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي. له طالبانو سره د موافقې له مخې باید د امریکا متحد ایالات د جولای د میاشتې تر نیمایي په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر 8600 ته راکم کړي، خو جنرال مکنزی ویلي چې امریکا په دې کې مخکې ده، ځکه یو بل امریکایي جنرال چې نوم یې نه دی اخیستل شوی او د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کړي ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر اوس مهال تر 9000 کم دی. امریکا او طالبانو د فبروري په 9 د سولې موافقه وکړه. هغه مهال په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر د 2200 کسانو په شاوخوا کې و. د موافقې له مخې ټول امریکایي ځواکونه باید د راتلونکي کال د مې تر میاشتې له افغانستانه ووځي. جنرال مکنزی پرون ویلي چې طالبانو د دې لپاره په موافقه کې ټول هغه شرایط چې دوی باید عملي کړي سرته نه دي رسولي. جنرال مکنزی په واشنگتن کې د منځني ختیځ د مطالعاتو انسټیټیوټ ته په ویډیو کانفرنس کې ویلي چې کوم شرایط چې طالبان نه دي پوره کړي دا چې موږ ته ډاډ راکړي چې بیا به زموږ پر ضد حملې نه کیږي. جنرال مکنزی ویلي که زما صادقانه نظر غواړي په دې اړه زه ډاډ نه لرم. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې رسنیو ته وویل چې د پاکستان پلاوی له ښه نیت سره ورغلی، خو دوی په عمل کې غواړي چې پاکستان له افغانستان سره د سولې په بهیر کې صادقانه مرسته وکړي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال جاوید قمر باجوا او د پاکستان د استخباراتو د مرکزي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید د سیشن به پورس په کابل کې وو. د پاکستان د دې لوړ رتبه پلاوی تر سفر وروسته هم د افغانستان حکومت ویلي وو چې دوی تمه لري چې د سولې لپاره د افغانانو خبرې به ژر پیل شي. د دغو خبرو نیټه لا نه ده اعلان شوې. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویاند نن په کابل کې ویلي چې د پاکستاني پلاوی نظر د پخوا په پرتله متفاوت وو. نور جزئیات په وروسته په خبرونو کې درته وړاندې سي. د افغانستان لس کډوال چې په هغه کې درې ماشومان هم شامل دي په داسې حال کې چې هڅه یې کوله چې په پښو هنګري ته تیر سي نیول سوي دي. د هنګري رسنیو نن ویلي چې هغوی هڅه کوله چې له هنګري د لویدیځې اروپا نورو هیوادونو ته ولاړ سي. د هنګري او رومانیا ترمنځ د ندلاک په نوم سیمه کې د سرحدي پولیسو په اعلامیه کې راغلي چې ابتدایي څېړنه ورته څرګنده کړې چې دا کسان د افغانستان اتباع دي او د تحقیق لپاره بیول سوي دي. له دې معلومیږي چې د کډوالو افغانانو غوښتل چې له رومانیا هنګري ته داخل سي، ځکه ندلاک د هنګري او رومانیا پر ګډه پوله پرته سیمه ده. د بدخشان د پولیسو مشرانو ویلي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه په وردو جولسوالۍ کې پر یوه کلي حمله کړې وه، خو ماته یې وخوړه له سیمې وتښتېدل. د بدخشان د پولیسو مشر ثناءالله روحاني نن په دغه ولایت کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د وسلوالو طالبانو یو ډلګۍ مشر او د هغه درې ملګري وژل سوي او شپږ تنه یې زخمیان دي.
ساعت 11 شب گذشته گروه مخالفین مسئله دولت بالای قریه غنی که مربوط به ولسوالی وردو جمله
دی وای چې تیرش په دی ولس بجو په شاوخه کې د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا د وردو جولسوالی پر غنیو کلی حمله وشو چې د شپې په یوه بجه پایته ورسید او د هغوی یو ډلګۍ مشر چې سبغت الله نومیږي له خپلو درې ملګرو سره ووژل سو. روحانی وویل د دولتي ځواکونو دوه تنه هم وژل سوي او یو زخمي دی. د وسلوالو طالبان لخوا په دې اړه لاسونه دی ویل سوي. د یورو ګروپ غړي هیوادونه نن د کرونا ویروس له کبله پر اروپا د راغلي وبا د اقتصادي اغېز په اړه خبرې کوي. د یورو ګروپ کې عمدتاً هغه اروپایي هیوادونه غړي دي چې د پیسو واحد یې یورو ده. د اروپایي اتحادیې د دې ډلې د 1900 غړو هیوادونو د مالیه وزیران به پر قبرس، هسپانیا او یونان د دې وبا د اقتصادي اغېز په اړه ځانګړی بحث کوي. دا هغه هیوادونه دي چې تېر وار هم په اروپا د اقتصادي بحران په وخت کې سخت وځپل سول، خو نور اروپایي هیوادونو مرسته ورسره وکړه او هغوی یې وژغورل. د اروپا د فوټبال د ادارې د مشرتابه پلاوی ویلي چې راتلونکې اونۍ به په دې اړه پریکړه کوي چې څرنګه د دې فصل د اتلولۍ لیګ مسابقې چې د مارچ په میاشت کې د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله لغوه کړې وې سرته ورسوي. د دې ادارې په خبر پاڼه کې چې نن خپره شوې لیکل شوي چې د مشرتابه کمیټه باید د جون په 12 او 13 په دې اړه غونډې وکړي. د دغه لیګ 14 مسابقې پاتې دي. د اروپایي فوټبال د دې لیګ د اتلولۍ وروستۍ مسابقه یا فاینل باید په استانبول کې شوې وای، خو مدیره پلاوی ویلي چې په دې اړه هم پر مختلفو امکاناتو دوی غور کوي. د مادرید ښاروال ویلي چې کچیرې د اروپایي لیګ مشران غوره وګڼي، دوی د وروستۍ یا فاینل مسابقې کوربتوب ته تیار دي. او په امریکا کې په کرونا ویروس اخته کسانو شمیر پرون له 2 میلیونه واوښت. امریکا په ډیرو ایالتونو کې روغتیایي کارکوونکو ویلي چې د میموریال دی په نوم له عمومي رخصتي وروسته د مخکنیو 2 اونیو په پرتله ډیر کسان د کووید-19 ناروغۍ له کبله په روغتون کې بستر شوي دي. د امریکا په اریزونا ایالت کې چې ډیر خلک د می میاشتې په پای کې د رخصتۍ په ورځو کې د تفریح لپاره ورغلي وو، پرون په بېساري ډول زیات خلک په کرونا ویروس اخته کېدو له کبله په روغتونونو کې بستر شوي وو. تکزاس، شمالي کارولینا او فلوریدا د امریکا له هغو ایالتونو دي چې تر ډیرو نورو ایالتونو مخکې د کرونا ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول شوي بندیزونه لکه په کورنو کې د خلکو قرنطین او ګرد بندیز یې نرم کړي وو. خو پرون د یوې ورځې په اوږدو کې په دغو ایالتونو کې هم په بېساري ډول زیاتې مثبتې پېښې ثبت شوې.
خبرونه مو له آزادي راډیو واورېدل. د رواني خبرونه په دوام کې اوري. د افغانستان حکومت وایي ژر به د سولې خبرې پیل شي. د امریکایي ځواکونو تر ټولو جګپوړی قومندان وایي طالبانو د سولې د موافقې شرطونه په ځای کړي ندي. دا موضوع مو د سیاسي چارو لوی افغان شنان سره څېړلې. ښاغلی سمون وایي
کچیر طالبان په خپل تعهد باندې نه دریږي او بیا هم په افغانستان کې بهرنۍ تروریستانو ته ځای ورکوي، امریکایي ځواکونو ته بیا بیرته اجازه ورکوي چې دوی افغانستان ته راشي.
د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا په کالنی راپور کې د افغان هندوانو او سیکانو پر وضعیت اندیشنه ښکاره شوه. په کونړ کې یو وار بیا د قیمتي ډبرو د قانونو کیندنو او قاچاق زور اخیستی. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې کور کلی پروګرام هم لرو. د ازادي رادیو خبرونه په منځني صفه 12 شپږنیوي او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.15 صفه اوریدای شي. د افغانستان حکومت وایي ډیر ژر به د افغانانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیل شي. د ولسمشر محمد اشرف غني ویندوی صدیق صدیقي نن موبایل هغه وخت را رسیدلی چې د سولې د راتلو لپاره عملی ګامونه پورته شي. صدیقي دا هم وویل چې د پاکستان لوی درسیز او ورسره ملګری پلاوی چې پرون کابل ته راغلی وو د سولې لپاره ځینې پیغامونه درلودل. د دې موضوع تفصیل د امید ظاهر مل په راپور کې واوري.
کابل ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي او پاکستانی پلاوی له سفر وروسته ارګوایي د بین الافغاني خبرو پایل ته لږ وخت پاتې دی. د ولسمشر محمد اشرف غني وایان صدیق صدیقي وایي اوس مهال باید هغه ګامونه پورته شي چې د سولې له ټینګښت سره مرسته کوي او تر خوای د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره نور هم زمينه برابروي. خغلی صدیقي د پنځشنبې پورس په یو خبري غونډه کې کڅ هم د سولې د مخامخ مذاکراتو د پایل کرنې ته یاد نه کړه، خو زیاته یې کړه په دې اړه تفصيلي بحثونه شوي.
له وخت مخکې د چدن د مذاکرات د پیل ورځ اعلان کړم، مګر په دې مسایل به په پوره جزئیات سرکار روان دی. اله مندم چې په لندو راتلونکو ورځو کې د مخامخ خبرو له سیمې د مذاکرات د پیل او وخت په اړه معلومات له تاسو سره شریک کړو.
معلومات
دولس مشر ویان همدا ډول کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر په اړه وویل. اسلام آباد په دې سفر کې د افغانستان له پروسیس څخه د ملاتړ په اړه روښانه پیغام درلود. خو ښاغلی صدیقي هیله وښوده چې پاکستان باید دا ځل د تیر په پرتله د افغانستان د سولې په برخه کې مثبت ګام پورته کړي. د افغانستان حکومت داسې مهال د سولې د مذاکراتو د پیل په اړه هیله مندي ښیي چې ولسمشر غني د پنجشنبې په ورځ له قطري چارواکو سره هم د سولې پروسې او د بین الافغاني خبرو پر پیل خبرې کړي. هغه هیواد چې طالب مشران پکې ډیره دي او له امریکا سره د طالبانو د سولې خبرې او هوکړه هم پکې لاسلیک شوې ده. طالبان بیا د افغانانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو پیل د دوی د بندیانو په ازادۍ پورې محدودوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که د دوی بندیان د هغه نوملړ پر بنسټ چې دوی د افغانستان حکومت ته سپارلی آزاد شي دوی خبرو ته چمتو دي.
د اسلامي امارت له پیل څخه موقف دا دی چې د دوحې توافقنامه د افغانستان د مسلې د حل لپاره مناسب چوکاټ جوړوي. که زموږ د لیست مطابق زموږ د بندیانو خلاصون تکمیل شي اسلامي امارات د مذاکراتو پیل ته چمتووالی لري.
طالبان وړاندې هم د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل لپاره د زندانیانو ازادي پل بللی و. د افغانستان حکومت تر اوسه درې زره طالب بندیان له بنده آزاد کړي دي. دوه ورځې وړاندې د مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وویل د بین الافغاني مذاکراتو تر پیل پورې به ټول طالب زندانیان آزاد شي او یا به هم په دومره شمېر له بنده خوشي شي چې مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. د امریکا حکومت هم له دواړو لوري غوښتي چې د دوحې د هوکړې پر بنسټ بین الافغاني مذاکرات پیل کړي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
مخکې مو په راپور کې واوریدل چې د افغانستان حکومت وایي ډیر ژر به د افغانانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیل شي، خو دا په داسې حال کې ده چې یو جګپوړی امریکایي پوځي چارواکی وایي طالبانو د فبروري د 9 نیټې د سولې د تړون ژمنې سمې نه دي عملي کړې. امریکا پخوا ویلي وو که طالبانو په خپلو ژمنو عمل وکړ امریکایي ځواکونه به له ټاکلي مهالویش سره سم د 14 میاشتو په ترڅ کې له افغانستانه ووځي. بلې خواته داسې اوازې دي چې شاید تر نومبر پورې ولسمشر ترامپ خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي، خو د امریکا د سنا جرګې د پوځي استخباراتو کمیټې خبرداری ورکړی دی چې له دې سره به امریکایان ډېر څه له لاسه ورکړي. د دې موضوع تفصیل د احمد شبر په راپور کې اورئ.
د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان وایي چې طالبانو تر اوسه هغه شرایط نه دي بشپړ کړي چې د فبروري په میاشت کې له امریکا سره د سولې د تړون پر مهال د هغو ژمنې کړې وې او دې ته یې زمینه برابروله چې له مخې به یې امریکایي ځواکونه تر راتلونکې می میاشت پورې له افغانستانه وځي. جنرال فرانک مکینزی وایي ټاکل شوې وه چې تر جولای پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 8600 ته راښکته شي، خو متحد ایالتونه تر ټاکلي جدول مخکې روان دي. اسوشیټیډ پریس اژانس ته یوه بل امریکایي چارواکی چې نه یې غوښتل تفصیلات ورکړي په دې شرط چې نوم به یې نه اخیستل کېږي وویل چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر اوس 9000 ته رسیږي، حال دا چې په فبروري کې 2000 ته رسېده. جنرال مکینزی ټینګار وکړ چې تر می پورې د ټولو ځواکونو ایستل له شرایطو سره ارتباط لري. په واشنگتن کې د منځني ختیځ د انسټیټیوټ له لوري جوړ شوي ویډیو کانفرنس ته پرون جنرال مکینزی له خپل مرکزي دفتره چې په فلوریدا کې دی وویل چې دا شرایط دا دي چې باید ډاډه شو چې پر موږ بریدونه نه کیږي. او وو صادقانه وایم که په دې برخه کې زما نظر واخلې پر دې بشپړ عمل نه دی شوی. جنرال مکینزی دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې دي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر دې تمرکز کوي چې وار له مخه له افغانستانه ټول امریکایي ځواکونه وباسي او پر خپلې دې ژمنې عمل وکړي. ټرمپ ویلي دي چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د پولیسو نقش لري، نو له دې شخړې چې 2 لسیزو ته نږدې شوې ده باید بهر شي. د می په وروستیو کې ولسمشر ټرمپ له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ژر تر ژره وتلو خبره وکړه او افغان ځواکونه یې وهڅول چې د خپلې خاورې دفاع په خپله وکړي. د په ټویټر کې ولیکل خپل ځواکونه بیرته خپل کور ته راولئ، خو له نږدې څاري چې هلته څه روان دي او که اړتیا شوه د تندر غوندې برید پرې کوئ، نه د پخوا په څیر. ولسمشر ټرمپ تل د افغانستان د جګړې پر ډیرو لګښتونو اعتراض کړی دی او داسې اوازه ده چې دی شایي تر نومبر پورې چې په متحد ایالتونو کې د ولسمشرۍ انتخابات دي ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي. خو په کانګرس کې ځینې اندېښنې شته. په سینا کې د استخباراتي کمیټې 4 غړیو چې په دوی کې د دې کمیټې مرستیال مارک وارنر چې په خپله ډیموکرات دی د سیشن بی پورس د متحد ایالتونو د ملي استخباراتو مشر جان رات کلیف ته ولیکل چې په افغانستان کې د استخباراتو د پلان بیا ارزونه وکړي که چیرته تر نومبر پورې ټول ځواکونه له دغه هېواده وځي. د سنا د دې کمیټې په لیک کې دا هم ویل شوي دي چې په غیر طبیعي ډول او ژر د ځواکونو له ایستلو سره به هغه لاسته راوړنې ضایع شي چې په افغانستان کې لرو، او دا به یوازې له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې نه وي. د افغانستان د حکومت او ځواکونو په برخه کې به مو هم لاسته راوړنې ضایع شي. جنرال مکنزی وویل متحد ایالاتونو ته طالبان تهدید نه دي، کله هم نه، خو هغه ډلې ټپلې چې دوی په افغانستان کې پرې ایښې دي لکه داعش او القاعده امریکایان تهدیدوي. جنرال مکنزی زیاته کړه چې طالبان په طبیعي ډول له داعش سره جوړ نه دي او د هغوی پر ضد هڅې کوي، خو دا ډېره واضح نه ده چې دوی به د القاعده پر ضد لاس په کار شي.
و هم اوریدل چې یوه جګپوري امریکایي پوځي چارواکي ویلی دی چې طالبانو د فبروري د 9 نیټې د سولې د تړون ژمنې عملي کړې نه دي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتو په یوه راپور کې چې امنیت شورا ته یې وړاندې کړی و، هم ویل شوي و چې طالبانو له القاعده شبکې سره اړیکې پرې کړې نه دي. د دې موضوع په اړه فریبا ظاهر د سیاسي چارو له شنند نظیم سمون سره مرکه کړې او له هغې غوښتې دي چې د امریکایي چارواکي دا څرګندونې او د ملګرو ملتو راپور ته په پام څنګه ارزوي؟
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستی راپور هم ښیي چې طالبانو لا هم له بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې نه دي پرې کړې، او لا هم د طالبانو په تحریک کې ځینې داسې کسان شته چې له خصوصا له القاعده او نور تروریستي ډلو سره د اړیکو ساتل غواړي. نو دغه راپور او د دې وروسته امریکایي چارواکو څرګندونې د دې ښکارندوی کوي چې طالبان له هغه تعهد نه چې دوی د دوحې په تړون کې کړی ده له هغه تعهد نه نشي وتلی، معنا دا چې هغه پوره کول نشي دا تعهد. نو په دې توګه امریکایي چارواکي لا هم د افغانستان د امنیت په اړه اندېښنې لري. نو دوی به په افغانستان کې د شک پرته اوږدمهاله حضور لري. دا تر دې مخکې طالبان هم له دې سره موافقه کړې وه چې په امریکا او په افغانستان کې یوازې هغه خپل محاربوي رول پای ته رسوي، او بلکې یو محدود شمېر عسکر به دلته پرېږدي. ګرچې دا په دوحې په تړون کې نه دي راغلي، ولې د دوحې د تړون هغه پټ سمایم چې دي داسې شک کېږي چې په دې کې دا مسایل روښانه شوي دي. بله مهمه خبره دا ده که چیرې طالبان په خپل تعهد باندې نه درېږي او بیا هم په افغانستان کې بهرنیو تروریستانو ته ځای ورکوي، او د افغانستان خاوره د نړۍ د امنیت خصوصا د امریکا او د هغه د متحدینو د امنیت پر وړاندې کاروي، د افغانستان خاوره، نو په دې صورت کې دغه ویل شو چې دغه د دوحې تړون به نیمګړی وي، او امریکایي ځواکونو ته به بیا بیرته دې اجازه ورکړي چې دوی افغانستان ته راشي. نو دا په خپله هم د طالبانو په زیان ده چې بیا به په افغانستان کې بیرته جګړه پیلېږي، او هم د امریکایي ځواکونو خصوصا د متحده ایالاتونو په زیان ده، ځکه چې هغوی غواړي چې جګړه ختمه کړي او دغه لګښتونه چې په افغانستان کې دا راټیټ کې سفر ته راټیټ کړي. نو دا دواړه دور په زیان ده.
د افغانستان د سولې بهیر یو نوی پړاو ته داخل شوی دی او یا داخليږي، ستاسو تحلیل څه دی په دې اړه؟
جوان جریانات نه ښکاري چې د سولې د پروسې په برخه کې څه پرمختګونه شوي دي، او بل اخره ورس په ورس هغه خندونه چې په خوا موجود و هغه لري کیږي، او مونږ یو څو قدمه نور هم بین افغاني خبرو ته ورنږدې شوی. کچېره د پروسه هم د سیروانه وینم، مونږ په لاند ورځو کې د بین افغاني خبرو د پیل شاهدانو سو هغه اساسي خندونه چې د بین افغاني خبرو پر وړاندې موجود و، مثلا د طالبان لوري د توتخوالي زیاتې دل و چې هغه د پروسه ورس پورې ځندول اوس د ښکاری چې دغه توتریخوالی کشره کم شوي، او بل طالبانو ویل چې مثلا د دوی بندیان افغان حکومت سره دی چې د کډاره خوش سینو دا به بین افغانی خبرو ته زمينه برابر کړي. تقریبا دا شرط هم پوره شوی دی، د دریز رو په شاوخوا کې بندیان خوش شوي او نور به هم خوش شي. د همدغه بدلونونو په رڼا کې د پاکستان د پوز لوی درسیز هم کابل ته راغی چې د حمله دی ښکاری چې د سولې په برخه کې هڅه چټک شوي دی، او په دې روانه اونۍ کې د زلمی خلیلزاد هم له افغان رهبرانو سره څو ناستې کړي دي. نو له دې ښکاري چې د پروسې کې ځینې پرمختګونه راغلي. او
د سیاسي چارو کارپو نظیم سمونو چې مرکه تاسو له ازادي راډیو واورېده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کونړ یو شمېر اوسیدونکي او ډاکټران وایي هر ورځ په جمعتون او ټولنیزو رسنیو کې د ورپېښې ناروغۍ له امله د مړو شویو کسانو اعلانونه کیږي. د دوی په خبره چې له تیرو څلور ورځو دغه اعلانونه زیات شوي او داسې مالی بیږي چې دا ټول کسان د کووید 19 یا د کورونا له امله مري، خو بیا هم دا ناروغي خلک بابیزه ګڼي. د روغتیایي چارو کارپوهان وایي چې کورونا جدي ونیسئ که نه کورونا به تاسې جدي ونیسئ. په دې اړه به هم په راتلونکو خپرونو کې راپور ولرو، خو اوس کونړ ته د یوې بلې موضوع لپاره ځو. په کونړ کې خلک شکایت لري چې د دغه ولایت د قیمتي ډبرو کانونه سپړل کیږي او قیمتي ډبرې ګاونډي هیواد پاکستان ته په قاچاق وړل کیږي. له کونړ څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
ل کونړ یو وار بیا د قیمتي ډبرو د غیر قانوني کیندنو راپور، هغه مسله چې له تیرو څو کلونو راهیسی روانه ده خو مخه نه نیول کیږي. د کونړ سیمایي چارواکي هم مني چې د غلطه غیر قانوني کیندنی کیږي، خو د مخنیوي په برخه کې یوازې پښمنه بسنه کوي. د کونړ اوسیدونکو وای د دې ولایت په خاص کونړ ولسوالۍ کې د کرومایټو او نفرایټو قانون موجود دي چې د دوی په وینا کان کیندونکو راوباسي او په پټاتو ګې ګوندی پاکستان ته قاچاق کوي. د خاص کونړ ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکو محمد صابر او عرفان الله وای
چنچنو پسیما کی نفرایت او کرومایت رویستل کیگی او قاچاق کیگی. باید حکومت د دې مخه ونیسي، ځکه چې ملي شتمني ده. باید په دې باندې حکومت او عوام پام وکړي او باید قاچاق ونیسي.
دوی ادعا کوي چې له کان کیندونکو سره د سیمې زورواکان او چارواکي شریک دي، ځکه یې مخه نه نیول کیږي. د راپورونو په اساس کرومایټ د اوسپنې یو ډول دی چې د وسلو د میلونو او د موټرو په ماشینونو کې ترې ګټه اخیستل کیږي او د تودوخې په مقابل کې د مقاومت وړتیا لري. دغه شان نفرایټ بیا شنه اسماني رنګ تیګه ده چې د زینتي لوښو په جوړولو کې ترې ګټه اخیستل کیږي او په نړیوال بازار کې یې د یو ټن بیا تر لس زره امریکایي ډالرو رسیږي. کونړ د افغانستان په ختیځ کې پروت ولایت دی چې په دنګو غرونو پوښلی. د سیمه ییزو خلکو په وینا چې د قیمتي کانو په ګډون د قیمتي ډبرو پریمانه کانونه لري. دا لومړی وار نه دی چې د دې ولایت اوسیدونکي د غیر قانوني کیندنو په اړه شکایت کوي، بلکې تر دې وړاندې هم د دې مسالې په اړه په وار وار د خلکو غږ پورته شوی دی. په همدې حال کې د کونړ ولایتي چارواکي هم د غلطه د غیر قانوني کیندنو راپورونه نه ردوي، خو وایي دوی هڅه کوي چې مخه ونیسي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل
او په پټه باندې زه تاییدوم چې کار کوي، په هڅه کوو چې مخنیوی وکړو. اوس په نوې نظامي جلسه کې فیصله کړې ده چې د دې هغه باندې به موږ پوستې اچو د معدنو د ساتلو خاطر، او هم مرکزی حکومت ته د معدنو د استخراج د مخنیوي او د غیر قانون من کېدو لپاره لازمې طرحې هم لیږلې دي.
په کونړ کې د قانون او پیټرولیم ریاست مسؤلین وایي د یاد ولایت په اکثرو ولسوالیو کې د کرومایټو او نفرایټو کانونه موجود دي، خو د دوی په وینا چې زیاتې د خاص کونړ په ولسوالۍ کې دي. د سیمې اوسیدونکي وایي په افغانستان کې داسې ډېر د قیمتي او د نیمه قیمتي ډبرو کانونه شته چې د کلونو راهیسې پکې زورواکي او د هرې اړوندې سیمې اوسیدونکي غیر قانوني کیندنې کوي چې ګټه د ملت په ځای د څو کسانو جیبونو ته ځي. د دوی په وینا چې له همدې معدنو څخه غیر مسؤولې وسلوالې ډلې او د حکومت وسلوال مخالفین هم تقویه کیږي.
آزادي راډیو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ په نړۍ کې د دینی ازادیو کالنی راپور خپور کړ. په دې راپور کې چې د 2019 میلادي کال په ترڅ کې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د دینی ازادیو مسأله څیړل شوې، د افغانستان په اړه هم په تفصیل پکې بحث شوی دی. احمد شیبر د دې راپور لنډیز اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د 2019 کال په کلنی راپور کې د هزاره او د اساسو په استناد راغلی دي چې د حکومت امنیتي هڅې په شمیر میشتو سیمو کې کافي نه دي. راپور وایي حکومت یو ځل بیا د کابل په لویدیز کې د دشت برچي د سیمې د امنیت لپاره هڅې وکړې. د هغه سیمه ده چې د کال په اوږدو کې لوی بریدونه پکې وشول. حکومت په دې سیمه کې د ځواکونو د زیاتېدو د پلان خبره وکړه، خو د شیاو په وینا د دې پلان د اعلان سربیره حکومت د دوی په سیمو کې امنیتي ځواکونه زیات نه کړل او حکومت د تکیخانو ساتونکو ته وسلې ورکړې چې د بریدونو مخه ونیسي. په راپور کې راغلی دی چې هندوان او سکان چې یو کال مخکې یعنی په 2013 کال کې شمیر د 1500 او 1600 تر منځ و، په 2019 کال کې شمیر 200 ته راټیټ شو. یو شمیر هند ته ولاړل او یو شمیر یې په لویدیځو هیوادو کې پناه واخیسته. په راپور کې د دې علت امنیتي ګواښونه یاد شوي دي او ویل شوي دي چې حکومت د دوی په ساتنه کې پاتې راغلی دی. د هندوانو او سکانو د ټولنو په وینا د دوی غړي لا هم نه غواړي چې په محکمو کې خپلې لانجې حل کړي، ځکه چې ویره لري چې انتقام به ترې واخیستل شي او د همدې لپاره خپلې لانجې د خپلو ټولنو له لارې هواروي. د هندوانو او سکانو استازو دا هم ویلي دي چې په محکمو کې له دوی سره هغسې چلند نه کیږي لکه له مسلمانانو سره چې کیږي. په راپور کې بیا دې ته اشاره شوې ده چې د سکانو او هندوانو محدود شمېر کسان په حکومت کې کار کوي. بل لور ته شیا بیا په حکومت کې په یو شمېر ډېرو مهمو بستونو کې وظیفه اجرا کوي، خو د شیاو مشران وایي چې لا هم دوی ته د نفوذ په پرتله سم حق نه دی ورکړل شوی. په راپور کې راغلی دي چې د اسلامي دولت خراسان څانګه چې متحد ایالتونه د یوې ترهګرې ډلې په سترګه ورته ګوري، په افغانستان کې پر مذهبي او دیني اقلیتونو بریدونه کړي دي او د دوی غړي یې وژلي دي. طالبانو بیا په انفرادي ډول هغه کسان په نقشه کړي دي چې د دوی په باور له حکومت سره په ارتباط کې دي. په راپور کې د یوناما د راپور په استناد راغلی دي چې په تېرو څلورو کلونو کې اکثر ځان وژونکي بریدونه او نورې چاودنې پر شیاو شوي دي. د 2019 کال په ترڅ کې یوناما وویل چې شل ځله پر عبادت ځایونو مذهبي مشرانو او عبادت کوونکو حملې شوي دي، خو په 2018 کال کې د دې بریدونو شمېر لږ زیات و، 22 ته رسېده. دغه تلفات هم تیر کال تر وړم کال کم و. په 2018 کال کې د دې بریدونو په ترڅ کې 1650 کسان ووژل شول. تیر کال 80 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د راپور له مخې دا ټولې حملې د داعش او حکومت ضد عناصرو لخوا شوې دي. د دینی ازادیو په ارتباط د امریکا په کلنی راپور کې راغلي دي چې طالبانو بیا هغه سنی ملایان چې د دوی له افکارو سره یې سم اسلام نه تفسیراوه وژلي دي یا یې تهدید ورته کړی دی. طالبانو هغه ملا امامان او د مذهبي چارو مسؤلین هم وژلي دي چې د حکومت پلوي یې کوله. طالبانو په 2019 کال کې بیا ملایانو ته خبرداری ورکړ چې د حکومت د امنیتي ځواکونو د جنازې لمونځ ونه کړي. همداراز یې تر خپل واک لاندې سیمو کې له اسلام څخه د خپل تعبیر له مخې هغه کسانو ته چې د زنا تور پرې پورې شوی و یا یې کوم بل اخلاقي جرم کړی دی د اعدام او په دار کولو په شمول سزاوې ورکړي دي. هغه کسان هم وژلي دي چې داعش ته اوښتي دي. په اګست کې داعش په کابل کې د شیعو په یوه سیمه د واده پر مراسمو برید وکړ. یو نوي تنه یې ووژل او 143 نورې ټپیان کړل. د رسنیو په استناد حکومت ضد ډلو ټپلو د سنیانو پر جماعتونو هم بریدونه وکړل. د کال په اوږدو کې حکومت ضد ځواکونو پر مذهبي مشرانو په ځانګړې ډول پر هغو کسانو چې د طالبانو په مخالفت یې څه ویلي وو مرګونې حملې وکړې. د جون په 28 طالبانو په سمنګان کې د جومات دننه د جمعې د لمانځه پر مهال بم ځای پر ځای کړی وو چې 14 ملکیان یې ټپیان کړل. د اکتوبر 14 د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې د جومات دننه د جمعې د لمانځه په وخت چاودنې د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 28 تنه ووژل او 85 نورې ټپیان کړل. د مذهبي ټولنو د یو شمېر چارواکو په وینا په هغو جوماتونو کې چې له حکومت سره ثبت شوي نه دي یو شمېر ملا امامان د طالبانو او داعش په ګټه تبلیغ کوي. په راپور کې د یو شمېر نړیوالو سرچینو په وینا ویل شوي دي چې بهایان او مسیحیان له ویرې ویلی نه شي چې دوی په کوم دین باور لري، خو هندوانو او سکانو بیا ویلي دي چې سربیره پر دې چې ځینې مسلمانان دوی ځوروي بیا هم دوی توانېدلی چې خپل عبادت وکړي. سکان او هندوان وایي چې په ښوونځیو کې د دوی ماشومان ځورول کېږي، حتی په ځینو مواردو کې دوی مجبوره کېږي چې مکتبونو ته لاړ نه شي. په راپور کې راغلي دي چې د هندوانو او سکانو لږ عبادت ځایونه خلاص پاتې دي او د دې سربیره چې سیمیزو چارواکو د هندوانو د مړیو د جسدونو د سوځېدو حمایت کړی دی، د سیمې خلکو له دې سره مخالفت کړی دی او ګواښونه یې ورته کړي دي چې خپل مړي به د دوی په سیمو کې نه سوځوي. د همدې لپاره چې کله د هندوانو او سکانو کوم څوک مړ شوی وي د هغه د سوځولو لپاره وار له مخه پولیس خبروي چې د ستونزو مخه ونیسي.
Thank you.
روغتیا نړیوال سازمان سوئی
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
ساعت څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په دوهمې نیمایي کې د راپورونو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، خو اوس فرشته جلال زئی د دې ساعت لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې رسنیو ته وویل چې د افغانستان په افغانستان کې د سولې لپاره د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل لپاره پرمختګونه شوي. هغه وویل چې دی لا تر اوسه یوه دقیقه نیټه نسي اعلانولای، خو پر دې کار روان دی او هیله یې څرګنده کړه چې ډیر ژر به د افغانستان خلکو ته ووایي چې د افغانانو ترمنځ خبرې په کومه ورځ کیدونکې دي. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال فرانک مکنزی د منځني ختیځ د مطالعاتو انسټیټیوټ ته چې په واشنگټن کې دی ویلي دي چې طالبانو تر اوسه هغه شرایط نه دي پوره کړي چې د امریکا سره د دې ډلې د شوې موافقې له مخې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي. په روسیه کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر نن 500,000 ته ورسېد. روسیه په نړۍ کې دریم هیواد دی چې ډیر خلک په کرونا ویروس هلته اخته شوي، خو په مسکو کې د بندیزونو تر نرمېدو لنډ وخت وروسته د روسیې چارواکو اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې 15,000 ته ورسېدې. او د اروپا د فوټبال د ادارې د مشرتابه پلای ویلي چې راتلونکې اونۍ به په دې اړه پرېکړه کوي چې څرنګه د دې فصل د اتلولۍ لیګ مسابقې چې د مارچ په میاشت کې د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله لغوه کړې وې سرته ورسوي. هغوی همداراز د دې لیګ د اتلولۍ د مسابقې لپاره د یوه ښار پر غوره کولو غور کوي. مخکې د دې لپاره استانبول ټاکل سوی و، خو اوس د مادرید ښاروال ویلي چې دوی د پایلوبې کوربتوب ته تیار دي.
د ایران د دولتي تلویزیون د وایان دنده هغه مهال وځنډول شوه چې وی ویل د پاچا د وختونو د وسندرغانی مینوال دی. د تلویزیون دا ویندوی محمد رضا حیاتی نومیشي چې له ډیر شو کلونو راهیسې د دولتي تلویزیون پر پرده خبرونه لوستي. د دې موضوع تفصیل ملالی بشیر وړاندې کوي.
د ایران د تلویزیون تر ټولو مشهور څېره چې له تیرو ډیر شو کلونو راهیسې خبريالي کړي، اوس د تلویزیون له پردې ګوښه کړای شوی دی. محمد رضا حیاتی په ایران کې د دولتي تلویزیون د کورنیو او بهرنیو خبرونو ویاند وو. حیاتی هغه کس و چې په 1980 کال کې د تلویزیون للارې د ایران د اسلامي انقلاب د بنسټ ایښودونکي آیت الله روح الله خامنه ای د مړینې خبر هم خپور کړ.
بسم الله الرحمن الرحیم، انا لله و انا الیه راجعون. روح بلند پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان جهان حضرت امام خمینی به ملکوت اعلی پیوست.
15 کلن حیاتی ویلی و چې دی د انقلاب تر دورې مخکې د مشهور سندرغاړي ابراهیم حمیدی مینوال دی. ابراهیم حمیدی په ای بی مشهور دی چې د ایران له مشهور سندرغاړو بلل کیږي. ای بی په 1990 لسیزه کې د موسیقي په ډګر کې بریالی سو او په ایران کې د 1990 کال تر انقلاب وروسته له خپل هیواد امریکا ته او له هغه ځای اروپا ته کډه سو.
منو حالا نوازش کن که این فرصت نره از دست، شاید این آخرین باره که این احساس زیبا هست. منو حالا نوازش کن.
حیاتی چې خلک یې د خبرونو سړی بولي، تیره میاشت پر خپل انسټاګرام پاڼه د ای بی د موسیقي په اړه ولیکل چې دی یې مینوال دی. د ولیکل زه د ای بی له مینوالو یو یم او د ای بی ژغ راته د شایسته خاطرو کلونه را په یادوي. د ده ټولې سندرې زما خوښې دي. خو د حیاتی دا تبصره د چارواکو خوښه نسوه. په ایران کې دولتي رسنۍ تر سانسور لاندې دي او د محافظه کارانو تر کنټرول لاندې دي چې پکښې د شاله 40 دورې سره اړوند هر څوک او هر څه په منفي توګه وړاندې کیږي. حیاتی د ایران رسنیو ته وویل دوی له ما سره تماس ونیو او وی ویل چې نور به کار ته نه ورځم. د جون په 8 نیټه حیاتی نیمه دولتي خبري آژانس اسنا ته وویل چې هیله لري دا پریکړه به وارزول سي او دی به بیرته وکړای سي خپل کار ته دوام ورکړي. د ویل زه له هیچ چا سره ستونزه نه لرم او که خدای کول دا مسأله یوازې موقتی ده. ایرانیانو د دې پیژې تنزیه اړخ ته کتلی چې هغه سړی د همغو لخوا له دندې ګوښه سو چې کلونه یې سانسور کړي خبرونه وړاندې کړل، خو په پای کې پخپله د رژیم له قهر سره مخامخ سو. د شاه د دورې ډیری سندرغاړي او د موسیقۍ د ډګر هنرمندان په 1990 کال کې تر اسلامي انقلاب وروسته اړ سول چې خپل هیواد پرېږدي. په دوی کې د ګوګوش په نوم سندرغاړي هم شامل ده چې په علني توګه یې تر 2000 کال پورې هیڅ کانسرت جوړ نه کړ، خو اوس د امریکا په لاس انجلس ښار کې اوسي.
آزادی رادیو اوری. امنیت او سالم چاپیریال، شوونه او روزنه د هر ماشوم لومړنی حق دی. د خبرونه په همدې اړه ده، ورپسې هم کور کلی لرو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. د ماشومانو لپاره د لوب کوم وسایل ګټور تمامیدلی شي؟
موټر ګیمه ورته خسته کورګه په ماګه مصروفه ده، څنګه چې ده نانځکه می ورته خسته ده، ایو لور می ده، مطلب هغه ته می نانځکه خسته سات پیری په ماګه باندې.
او کوم شایان دوی جنگ جګړې ته چوي؟
توفک او تمانچا کلشنکوف دا مساله ای.
نن په امدیاک لخبری کوو له آزادی رادیو سره اوسی. قدر من دوستانو، سره لدی چې په افغانستان کې لسګونه خطرونه د ماشومان ژوند ګواښوي، د دې ترڅنګ یو هم د لوبو خطرناک سامانونه دي چې د کورنۍ لخوا کوچنیانو ته اخیستل کیږي. ټوپک، تفنګچا، ټانک او داسې نور هغه شیان دي چې ماشومان جنگ جګړې ته هڅوي. دا چې یو شمیر کورنۍ ماشومانو ته د دې شیانو خطرونه نه وایي او په بازار کې هم بې شمېره لیدل کیږي، نو کوچنیان هم علاقه ورسره ښیي. په همدې اکله د کابل په ښار کې له یو ماشوم سره غږېدل یو، ورته غوږ شئ.
زما نوم عبدالرحمن.
څو کلن یې؟
یوولس کلن.
د لوبو شیانو کې د کوم شیان ډېر زیات خوښېږي؟
ټوپک او تمانچا.
دا دې ولې خوښېږي؟
همدا مې خوښېږي، همدا مې پلار راته اخلي. کلشینکوف دا مسله یې.
په کلشینکوف څه کوي؟
داسې موزی نیسو، پړکې مرمۍ کلولې کلولې هماغه باندې
موزی نیسو. کلشینکوف دې داسې کوي؟
او داسې وړکې مرمۍ کلولې کلولې هماغه باندې.
د لوبو خطرناک وسایل د دې سبب کېږي چې کلونه وروسته یې هم زیان ولیدل شي. د کونړ اوسیدونکی جمال الدین وایي چې په ماشومتوب یې خپل ملګری داسې ژوبل کړی و چې لا یې هم پر مخ داغ لیدل کېږي.
خو ما خپله یو تمانچه واخ